په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو موضوع څېړو او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو مسأله. پنځشنبه ده، د سلواغې عدل وینو نسمه د فبروري میاشتې اتمه. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستلیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل سوي چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې افغان ښځو د پام وړ حضور له پامه غورځول سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان پر مسله د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري پراتلسمه او نونسمه په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وی په هرات کې له تازه زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.3 میلیونه او 1500 زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی، چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات، زندنجان ولسوالۍ او نورو سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2400 څخه زیات کسان مړه شول او له 10000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا ژغ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له درکه یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال اجرایه فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. تفصیل وروسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزې تړانګه کې رف فشار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تبدسل کې د چیټاکل سوي ونن پنځشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رف فشار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه شوولیوه. د اردن شاهی مانی وایي چې د هغه هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړیو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سینټ کام وایي د ایران پلوه کتایب حزب الله ډلې یو قومندان په بغداد کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. سینټ کام په یو خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو تیر ماښام د برید پر امریکایي ځواکونو د حمله په ځواب کې وکړ. د عراق کتایب حزب الله د عراق د اسلامي مقاومت ډلې په ائتلاف کې شامل ده. د ډلې د روانې سلواغیا دلوې پراتمه په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په برید کې لاس ترلود. په هغه حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو او ګڼ نور ټپیان. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې ډیر وخت نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته بیل سوی دی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې چې تیره شپه خبره سوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال اجرایه فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.15 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوي همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې تیره شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14.04 شپېته اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالات او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارد شتمنۍ له دې عمله کنګل کړه چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنۍ له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. په دغه هیواد کې پر مخابراتي خدماتو بندیز دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر احمد ګوش سره په استودیو کې د ګوش سره خبرونه ته شرغ لست کډره تو وایست چې تر دې شی به ټاکنې څنګه روان دي.
ډیر مننه. اوریدونکو ته ویل شو چې نن چې کوم انتخابات دي هغه د پاکستان د پارلمان او د ایالتي یا د صوبایي اسمبلیانو د پاره کیږي او په دې کې ټول د انتخاباتو کمیسون چې کوم شمیرې وړاندې کړي دي د هغې تر مخه 138 میلیونه خلق چې د دې کې برخه اخلي نه رای به اچوي. دا لا اوس پر نه معلومه چې آیا دا ټول خلق براشي او کنه څه کم زکه چې نن په مختلفو سیمو کې حمله هم شوې دي. 15 پولیس په ډېر اسمل خان کې وژل شوې. یو امنیتي سرتیر د پاکستان پوځي چې د هغه په ټانک کې وژل شو وسلوالو په حمله وکړه. کسام د دې حملو مسولیت چا نه دی منلی، خو اکثر داسې حملې چې د تحریک طالبان پاکستان او ځینې بلوچ په بلوچستان کې بلوچ وسلوالې ډلې کوي چې هغلته هم که څه هم خلک راوتي دي رایو ته، خو شمېر یې کم دی. د پخوا په پرتله موږ چې د خپلو خبریالانو سره خبرې کړې دي، د پخوا په پرتله باندې خلکو شمېر کم دی، یعنې کم راوتي دي. او خو د ښځو شمېر بیا تر هغې هم کم دی، ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې دی د ناوړه رواجونو د وجې نه او د ځینو نورو مشکلاتو د وجې نه ښځې چې دی هغه په هغه په ګڼ تعداد کې نه دروتي. او بلخوا انټرنیټ هم په ډیرو سیمو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفون چې دی هغه حکومت بند کړی دی.
بل واتس اپ تر ټاکنو مخکې پر نواز شریف لګېدلي تورونه په یو ډول نه یو ډول لرې سول، خو په مقابل کې پر پخواني صدر اعظم عمران خان د اداري فساد او نورو مسایلو له کبله تورونه ولګول سول. په یو ډول چاته د ګټلو چانس مهیا شوی.
او د تحریک انصاف ګوند چې د عمران خان چې بنیادی خې دی هغه د انتخاباتو کې ډیر دوی وای چې وځپل شو، ځکه چې د پاکستان کې د انتخاباتو د دوی یو روایتي یو تاریخي نخې لري. هر ګوند د دوی نخه د بیټ نخه و، د کرکټ بیټ هغه نخه ورته عدالت یا محکمه ورنکړله. ستر محکمه ویل چې د دوی تر خپل داخلي انتخابات د خپل مشر د پر سم نه دی کړی، د دې وجنه د غورته نه ور کوي. نو امدا وجه چې دوی ویل چې دوی سره زیاتې روان دي. او نو وس چې کوم د تحریک انصاف غړي دي یا سیاستوال دي کاندیدان دي هغه په آزاد حیثیت ولاړ دي، د ګوند وجنه دی ولاړ. نو ډیر چانس دا دی چې د مسلم لیگ نواز شریف چې د مسلم لیگ نون دا غوی ګوند په اول سر کې راشي او دویم چې د پیپلز پارټي کې د شي. نو دا هم ممکنه ده چې نواز شریف د پاکستان چې د څلورم ځل باندې صدر اعظم شي، هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظم کړی ده په پاکستان کې.
ډیر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع سره خبرې کولې. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبريږي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باسته تشرغلاست. زم علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجه اتباو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغه شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان، جلاوالی او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شذو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې شذو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی. د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي. ورسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شذو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شذو د حقونو فعالانی اغلی تور پیکی مومند او آغلی آرزو سادات ملمنی دی. او ریدونکو تاسی هم کولای سی چی لمش سر تماس ونی سی او مش با بیرت تاس تزنگ ووهو او ستاسی نظر با واخلو. پر دې شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ 00420221240201. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لري پر دې شمیره باندې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو خواته. ډیره مننه اغلی مومند او اغلی سادات چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اغلی مومند، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکم. دغه د یو اس آی پی ټول پوښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې وې دي؟ سلامونه نیکی هیله تاسو ته،
تاسو درنو اوریدونکو ته مننه لیدې چې خبرونه تم بلنه راکوله. طبعا هغه ټولنیز ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور دي اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنی د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنی کمترینه خوشحالی درلودله دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنی ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نوره لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډیرو سخت شرایطو تجربه هم دا تجربه کې یو واقعا مشکلات او سوره سوره زیات شي ویډیو دي شي ویني نو زه هم یعنی د گزارش سره تناسب په بعض وختو کې موافقه یم چې واقعا د سوند شتري او مخ په پرخي دودي
مننه ډیره اغلی مومند اغلی سادات تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي تاسو څخه به زه دا پښتنه وکړم چې په شوزو کې د جوړ خفقان د به ارزښتي احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي د راپورونو لمخې تاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارمن او لیدونکو مننه چې وخت مو راکړی استاد زه په خپله جواب ځوای دا وایم چې افغانې میرمنې فل حال د نړۍ تر ټولو غمجنې میرمنې دي ما په نظر یعنی په دوی کې جوړ خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبر نه چې موږ حیران شو غوړي چې د حالت په افغانستان کې روان دی فلم کوم حالت په میرمنو تیریږي دا اصلا د زغم وړ نه دی دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوری چې ځان وژنه اوسي او تاسو خبر کی تاسو دا یادونه مو کړی چې په بعض جنازې واژنه زیاتره انجونې کوي یعنی څه دی امیرمنې کوي نو هغه وخت کې چې د ښوونځي دروازې تړل شوی وي د پوهنتون دروازې تړل شوی وي صحیح خدماتونه په تاسو باندې بند دي او هغه په دا ډول چې آهسته آهسته له ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دا صحیح خدمات بند شي زه دا وایم چې مونږ ولې دې فکر نه کوو چې چې څنګه لخصي ازادي واخلو په دې باندې مونږ خپل هواد نشو جوړولای چې څنګه مونږ لخصي داوی د خبرو کول داري نه د خبرو کول حق واخلو داري نه د صحت برخه کې داوی حق نه واخلو یا په هرې برخه کې په دې باندې مونږ خپل هواد ته پرمختګ نشو ورکولای څنګه چې ولې مونږ خلک ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمون والی باید په خزو باندې وسی زه فقط دا وایم چې جوار خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده باید رامنځته شي ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي جوار خفګان یې نیسي نو په خپل افغانستان کې ښه دي په څه حالت اخته وي او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هر ښځه هر نجلۍ او په ټوله کې هر ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواد یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په دې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې څوک دی یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان داخله کېږي نو د هر لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي
مننه ډیره اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ست په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو تاسو هم کولای سئ چې مشتزنګ راوهی د ټلیفون شمیره ده 00420221120 یو پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشته تماس ونیسی موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پښتنه به واخلو ل شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړي تاسو نظر مشته مهم دی اغلی سادات تاسو خپل پښتنه اغلی مومند وبخشي تاسو خپل پښتنه کوم چې دا راپور چې د یو اس آی پی له خوا څخه سروي سوي ده دوی ویل دي چې شدي اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري تاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دی پر دوی باندې بندیزونه وضع کړی دی د دغه د لقبل دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکه بلې شدي دا فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري
طبعا دغه دواړه د ارخونه د شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جوړې اغیز لري خو په ژوند لري. په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هر څومره چې موږ د کله خواته تلله ولایت خواته ځو چرته ناپوهۍ کچه ټیټه ده. په هماغه اندازه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغې صرف واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو ته یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیات د شمېره چې میلیونونه ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي. او د دې د ژوند په مقابل کې رښتیا هم چې ډېرې ستونزې مخکې هم لرلې، اوس هم لري. بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل، دا ډېر د ډېرې جوارې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخته راغلي دي. ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپلې کورنۍ ته، حتی خپل اقتصاد هم رسیدي کولی شي، او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمو کورنۍ نه سالمه او پر مختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېره نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، روغتیا په بخش کې. ځکه اولاددار دي، موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده. هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان یې سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري. میندې نه پوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه، په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دې دې صحي سالم وساتي، محیط څنګه، چاپیریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک صحي خواړه، اوبه او نور ضروریات او اړتیاوې د خپلو ماشومانو پوره کړي، چې دا ټول ضرورت ته پوهاوی ته لري، ضرورت کار ته لري. کلینیکونه باید فعال وي او باید هلته ټیمونه واچي، پرې د دې سره پوهاوی د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړي شي، کور په کور د دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایط کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنی چې موږ په لویو لاسو ځان یو لویې کندې ته غورځوو چې د هغې نه راایستل به ډېر مشکل وي، او دا به د نیستۍ کنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې، اوسنۍ شرایط کې، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یوه کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپلم ستونزې موږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري، ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي، صحت او تعلیم او کار، دا د ښځو اړتیا ده. که دا مرتده شي، حداقل د دی په دې زخمونو به لږه ملهم او پټۍ کې خوصل شي، او که نور هم دی وځول شي، نور هم دی ته ستونزې مختره شي، نو دی نور طاقت نه لري. زه فکر کوم چې خودکشۍ ته حاجت نشته، د ښځې خپله به خپله د باندې نه ځي نورې، ځکه دی روحي لحاظ هم استقلال نه لري، آرامي نه لري، د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې اړې دي، مریضونه دي، مشکلات دي، تشویشونه دي، اقتصادي وضعیتونه دي، لږه ده بدبختی ده په هواد کې ګورو چې اته تبدیل لحاظ مونږ زلزلو او مونږ مثلا سیلابونه او وچکالی سره مخ یو. یعنی ده هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. په سل په سل کې به پوهیږم چې خو خصوصا حوصله نور نه ده پاتې، نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روان دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي، د دې مخه ونیول شي او حداقل دې ته اجازه ورکړي. ښځه یو بشر دی، یو انسان دی، یو ژوندی موجود دی، الله تعالی ورته حق ورکړی، شرعي قانون لري. دې هغه اساسي خدماتو ته حق ورکړي. کم او تدبیر نه غواړي بیچاره ښځه، اقلا یو صحت ولري، یو تعلیم ترلاسه ولري، اولاد یو ښه تربیه ولري، یو په خېټه مړوي، اقلا یا د خوراک او اوبو ډوډۍ ولري. همدغه غواړي، نور څه دې نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات، ستاسو څخه به په دې تړاو پوښتنه وکم. د سیګار په راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی وو، او په دې راپور کې ویلي وو چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی وو چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولی وو. په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه، د ښځو روغتیایي مرکزونه، د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي وو. ستاسو په نظر د دغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لوی خو چې په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دی، او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغ نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته، او په بلې خوا ته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دوار خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
لکه زمون خور اغلی مومندم چې ویل چې موږ له کومې خوا شکایت وکړو هیڅ نه پوهیږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي، که د تعلیم برخه وي، که د صحت برخه وي، هرې برخې کې محدوده شوې دي. نو اوس موږ پوهنتونونه بندي، دا خو واضح خبره ده چې موږ به نو تر څو چې پوهنتون بندي موږ به بیا بله ډاکټر ځان سره نه لرو، او کومې ډاکټران چې موږ لرو هغه معنی کېږي. که دینه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي، دینه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دینه معنی کېږي. دا په دې معنی چې موږ خپل هیواد په خپل اخلو او غرقوي، دا هیواد موږ خپل په لاسو اخلو او غرقوي. که چېرته یو ښځه یوې ښځې ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته، نو تاسو خو نارینه هسې نه، دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یو ډاکټر خور غواړي چې خپل بلې خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې پر روان باندې کار وکړي، روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته، او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما باندې وایي. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کېږي. هموغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې دووس هم پېکېږي، او په آینده کې د هر حکومت زور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانع ځواب چې موږ غوښو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو، او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندې پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رزق روزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نشي کولای، دوی وظیفه نشي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نشي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې دوی فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو لږه افغانستان نه ووځو میرمنې ام دې سیمه ځوانان ټول په دې تلاش کې دي چې موږ د هېواد پرې ولا شو ولی په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له خلکو حقونه اخیستل شوي نارینه او لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه هم بیا په نارینه ونه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې لاغي هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بل اخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختي خامخا دا دې باید کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامید شي له خپل ژوندګۍ نه ناامید شي او خدای مه کړي غلط کارونه ته مخه کړي
مننه غلی سعادت اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوند توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او که پښتنه یا تفسیره لری هم ویلای سي
مننه خورجان تاسو مې شنه دا تلم د هلمند ولایت څخه خورجان د خوند څخه پښتنه کومنه لرم را به تاسو خپل لاندې نظر به خورجان د سره شریکم
ولی نه مهرباني
خورجانې ما پتی رو خبرونه کوم ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې ما اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی ولیکن د اسلامي امارات پر اکثر خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک کوم وزګوري په خوا دلته یو ورور برابر لاس دی چې زوی او ورور به په قاتل ورسوي با قرباني به غوړ و یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما رحمت د جوړ به د امدی سره وکړل دلته دا قربانی دا خور سول نو لیکن دغه کمرغه دا چې د افسوز د ازمیر په ولایت کې د منځ ته لیدل دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دا خورجانې چې وس مثال د خبرې خور برابر رسول خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره مزکه شریک او پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي داوډونو بازار سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمرغه دا دغه چې د امرغله د خورجانې وسای وس ار خور کولې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې او سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکړي وس اتوک نه خورجانې څوک یا شزه بدې په دغه کې ورکې په بدله کې هغه حد چې دی هغه پنګراس کا حق دغه چې دی ډیر ورکوي سیمه د خورجانې خود د خپل حکومت صدا یې غوښتن لا کوم خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري وزم په افغانستان کې جنګونه کې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دا ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتن کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې دی په کور کې سرپرست نه لري د خورجانې دا اعتماد د غسر پر اسیر دی په غاړه دغه یبه د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاس دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړي دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاوتر خوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع کپه دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای چې موږ سره شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شوی چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث ځکه یاغه کوم څه چې د دې په شخصي حق او هغه
بلې خورجانې دا ځکه چې شاهد مده دې زموږ او گاونډي وو چې د مثال د خبرې خپل خوري راولار څه په ماما داوا وکړه دا خور خپل حق ځنی وغوښتي چې دا ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینه مثال د مینې ځای نه لرم د یو پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتو زما ژوند زندگی ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړی مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بعد دا شزی ورو دغه بچان چې موږ دغه سول د مور سره ملګری سول رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتل دلته چې ورو ورو دغه حق نه ورکه خورجان زخپل د عیني شاهد دغه غیر ولار څه د ځامن په دامه چې پارچه کاټل رااله دلته ولسوال فروګری دي هغه مزه کوي ورکل یعنی په تیر وخت خورجان مرده شهیدان حق شیزه ولاک خارکی تاک ورکم کې دی خو ځان یعنی ما مخ اشاره ورته وکړه دلته د څه خوندې مثال د خبرو مش په دیدالې د لیدې چې ورور به مدا وکړه پلا به مدا وکړه دلته به قرباني د خورجان وینو دا ډیر غټه غمیزه ونو د نه کمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دی وس پرال کې دوی د پکات حکومت سمج دا غشتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبونه تمیر ډیر ضرورت لري خورجان شې نه دا کړان زموږ په ولایت کې ډیر ذات کمی دی خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا پانتونونه او دا د کار زمينه دا کونډه خو دغه شې دی دا کونډیان شې چې دا ما ډیر ضروري شې دا خورجان دلته غټ مشکل جوړ کړي راځي په ولایت کې ډیر کونډیان شې ستاسو مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د بعد دغه طرف د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرۍ بعد دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیر مننه تل سپ چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ تاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خو را ده من ولایت مسخره او سوي خبره کوم
وعليكم السلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیر لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمن ولایت مسخله او سوي خبره کوم
سرور صاحب مننه او د تفسیر یا پښتني په برخه کې که تاسو کوم څرګندونه لري ارڅ چې وایس مهرباني
خورجان ته دا وایم چې د اسلامي مرستو اکثر دلته په هلمن ولایت کې هم داسې ځینې ځینې ځایونه مراد دې شي مقصد د شوز ځینې حقونه ورکول شوی دي خو په خصوص دا یو خبره ستا چې لکه څنګه د ادم مخ ورو شم اشاره ورته وکړه چې مقصد دغه د شوز کارونه چې په ځینې ځایونه کې ورکول شوی و ډیر شو چې مقصد د شوز کار کړی وای د دې لپاره چې دوی به سرپرست دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې دوی شوز ته یو کار زمینه برابر کړی وای د څو دوی خپل کورنۍ ته روزي ترلاسه کړی وای
سرور صاحب تاسو په ولایت کې تاسو داسې شدي ویني چې به سرپرست دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي په خپل داسې کارونه چې یعنی دوی نسی کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبور کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
شات دي یوی بشات چې په هینم بسام سخلاو رسولي کې به خو سرت ما نه دی لیدلې ما دا ځای نه دی پنه پر تر څو چې دا کورنۍ به سرپرست یې خیر سرپرست هم لري مګر ډیر غریبان کورنۍ په مقصد و نارینه او ته کم کار نه وي تاسوی خو یا دې د اسلامي امارات دی و نارینه او ته کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه هم کار نه وي تاسوی نو باید دا شو چې کار برابر شي خو موږ دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ازادي یادو کې شو دې مرمن شکایت کوي چې واسط موږ ته یو کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې موږ اورم چې مخه شو دې شکایت کوي چې موږ ته یو مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه موږ څوک درنه په کور نه نو شو موږ ته د موږ ته روزي برابر کې نو باید زمينه مراد داسې غم دغه شو زه وخري
ډیر مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوو هي تاسو تبصره مو هم واخیستله بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښوځو چې خبري کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوایې مسلکی زده کړې کړي وي او رسمي دندې درلودې اوس به وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي د غوښوځو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همداراز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې دا خبرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه دغه خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق په نوم باندې دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونه دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو مهرباني وکړي ازادي
ده. السلام علیکم محمد رسول مده هلمن ولایت څخه در سره په تماس کې یم تاسو او ورېدم کوم سلام نو ورېږم
محمد رسول صاحب ډیر مننه وعلیکم السلام مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړئ
بلې زما دا نظر دی د ښځو اړوند موضوع کې چې اول خو مې د میلمنو ته او د ټولو اورېدونکو څه غوښتنه ده. کوم هغه کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه وو د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسې یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانه وو ملاتړې ډېر شي، او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا به ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، دغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځې ښځو ته هغه زمینه برابر شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړ پیدا کړي او په دغه کار کې به بارا خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه ځان زه
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ورزده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې، خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه په 2023 کال کې دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یې په هغه کې بد شو. دا زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنې په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر. خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره کارونه دلته وسو، غلط شان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه. نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده، هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لار هواره کړي، عصري زده کړو ته هم لار هواره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنې عصري زده کړې هم یعنې په ټیټه درجه کې دي، او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې که څه هم زنانه دي خپل منځ یو شرعي احکام باندې پوهېږي، خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي پنشت شمار دي.
ش ډیره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه، موږ تاسو نظر واخیستې، تاسو دغه پښتنه چې تاسو د نظر په اړه باندې به پښتنه وکم. اغلی مومند، تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبري واوریدلې، د دوی په خبرو کې یو پښتنه ماته راپورته سول، د ویل چې ځینې خلک و عصري علوم ته په بد سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول؟ خلک دا فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي، او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي، د نړۍ سره ځان برابر کړي، باید عصري زده کړې وکړي، که ناری نه وي که ښځې نه وي.
ځانګړی سلام محترم ګور ته وړاندې کوم، او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافقه یم. د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مؤمن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، دا نړۍ وپېژني، ځکه هر
عمل چې موږ کوو د اسلام په لار کې باید موږ پاره پوره پوس او وپیژنو چې موږ څوک یو چا پیدا کوي او څه وظایف لرو. که چیرې موږ تعلیم ونه کوو موږ په دې پوهېږو چې موږ مکلفیتونه څه دي، موږ دنیا څنګه تیریږي، موږ آخرت کې څنګه څه سوال او څه جواب لاندې کېږي، کوم زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا یعنی ولولئ. نو که چېرته موږ لوستي نو موږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زر کې فرض دی چې موږ دینی یاد کړو. مونته دا په جوړښت کې فرق لري کې یو مدرسه کې به تنه علم دینی زده کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نشي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ په دینی علومو کې لوړ لاس ولرو، دینی علوم ښه زده کړو چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، موږ کولی شو آیات ولولو، موږ کولی شو ختمونه وکړو، موږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تا ته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږې چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپل یو د سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلمه په تیاره کې یو سفر کې یو چېرته چې بتلی تا به یو فلم لیدو، اما خوش وخت نه پدې اخرو کې چې تلم چې د قرآن شریف ختم بو ما به خپل هواد نه یا د لری سفر ته تلم. تاسو باور کې ما په پولار کې یو ختم دوه ختم کول، قرآن شریف باندې په تلویزیون کې پلی کول دي، د پرواز کې ما به دا اوریدل او دومره ما په پرواز کې دومره ما به خوشاله وم، دومره مې ذهن آرام او د دې برکت د دې هغه دغه ما سره ټول زب ذهن آرام چې سفر کوم یو چې تایم دغه خطر به ما نه لیدي. فکر کوم دغه هر مسلمان دغه ارزول دي. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک او زه په خوشحاله یم الحمدلله. اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي، مونځ او داسو کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي. زما خاطر جمیږي چې زما اولاد ځي هلته خاله را په دین کې خو ټول لارښوونه ده، د صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده، هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي. زموږ دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی. نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده، کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید، تفسیر، حدیث، فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په خلولي. په څنګ کې یو مضمون د ریاضي، د فزیک، چې د دغه دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي ده کې تخنیک یاد کېږي، د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي، د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي. خو بیا هم هغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او ټول به په مخ ځي. دا خو موږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده، موږ باید ځان نه ورسوو. موږ باید د اسلام دین په مخ ځو، پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیان ورسره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې موږ وروسته پاتې شو؟ دا څه موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو؟ په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسوو، موږ د دین دښمنان ګرځو، موږ دین ته خیانت کوو. اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده او زه د علما ټول چې د تجربې کوي علما چې ټول اوس پرمختګ لري او د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي. دغه د پیشبینیګان نه چې په دین کې راغلي تاسو کوم سوال سلام خې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ورو اختراکي او د خپل خپل نامال دا چې موږ د سوال توکل مخې درلودل. تاسو یو د قرآن مینه تامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې کوي. نو دې په خاطر زوایمه چې دې ته د عمیقه توجه شي، پام دې شي، د ساينس د علومو په لاسلو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی او په نړۍ باندې دا تسری ان شاء الله الحمدلله.
ډیر مننه غلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم اوریدونکو قاری سه پښتون مشتزنګ راوهله دی دوی برا وخلو. سلامونه قاری سه، مهرباني وکي.
بلې ملالی سلامونه یې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب. که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لرئ مهرباني.
لن نظر غواړم خوري چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو، کچیر موږ واقعا قرآن ولولو او د قران مکمله ترجمه وکړو او یا د احادیثو پرونه کې مکمله ترجمه وکړو، دغه ټول کارونه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې اوس دلته رواج دي دا وچسته او موږ احتیاجي ورته لرو. ودغه ته څوار له سو کال مخکې اشاره شوی و، نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه. چون په هغه وخت کې د ساینس او تخنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نه ني، او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاسالار د امت و د خبرو ته اشاره کړې و مخکې. ولیکن دلته رانو باسه عصري علومو او دینی علومو، بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال وپوهېږي، په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې وپوهېږي. یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د لمانځه په فضیلت، د روژې په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د میړه او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامع په حق او پوهیږي. په زمون کې رانو او عصري علوم ته کچيري مور غواړو ملالي وختم کم دی، کچيري مور غواړو چې د خوشنط خلاصو، د رقابت خلاصو او د بل د بل د لاسنیوي خلاصو، د بل د کومکو خلاصو، د بل د تومتو منت خلاصو، باید موږ عصري علوم نرو سده ولرو. په خاطر د دې کچیر یو سده عصري علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات تاسو څخه به بل پښتنه وکم، د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکې ما تاسو څخه قربانی پښتنی وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي شوی دي. وروسته ویل شوی دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدماتونه هم لمنځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لقبل دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډېر اغیزمن شوی دي. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات شوی دي د نورو ولایتونو پر
ډېر مننه ملالې جانې. د چې زموږ په هلمند ولایت کې، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي. ځکه مرکز کې بیا همشه داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي، که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز دوی هم پلی کېږي. ولې په ولایتونو کې فرزن په هلمند ولایت کې زموږ ورځ یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی. ځکه زموږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکټرانې وي او همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. بل فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هیڅ کوم ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي، دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي. نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نه شي کولی، یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه مېرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي. ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي. ځکه چې ته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته.
بله،
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داره چې دغه بندیزونه نو د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي،
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر سره باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري، په ځینو ولایتو کې ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنې همیشه موږ دغه څو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای شکل نه دی تجربه شوی، په وای شکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځ پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چارواکي ډېر سخت دریځ وي، او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مساعده کړي، نو دوی به خپل چلند تمن ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایی زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې د عدالت تامینوي،
اما خپل د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي او په خاطر هغه ټولنې ته یو خدمت یو امکانات برابرې. متاسفانه په دې حالت کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځکه ولایت کې ډېر زیات مشکلات دي. د یو ولایت په پرتله بل ولایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اول کې شاهدانه چې تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو. خپل زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه وو، په بلخ ولایت کې وو تر یو کال پورې. او دغسې په بعض مسایل نور په ولایت کې مختلف دي. یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده په یو ولایت کې. نرمښت شته او موږ نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې د نور بستي خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.